د ماخستان نه نیمه بجې شوې. وړاندې درته دوا پروګرامونه لرو، ازادي او اوریدونکو، او په دې پروګرام کې درته بیلابیل سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوې دي، د غرازی او مرکه هم درته لرو. خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوی جوپا کابل ته رسیدلې ده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غرض د بشري حقوقو مدافعان او د هغوی د کورنۍ غړي دي شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پیل شي. دغه لیگ چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي. په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي، راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې، او قیس احمد بابیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ګلوبیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي، او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمی دي، او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکي وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنه شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه. بعد السلام ومنه عزیزه ولحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو ته د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شه دې. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیرې د اوبو د جوړیږ، موږ د دې صدا خوښته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې، نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان، اشرات، دا ټول تللي سیابندو کې وبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه، دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
سلامونه نیک هیلی احترامات ممنې. د ازادي رادیو قدرمنو کارکوونکو ته سلامونه نیک هیلی احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 2.5 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ولکېږي. که موږ تاسو ودیتی حساب کو دا هر سړی یو دو درې برمی حتی څدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وی نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو لو استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوای په دی ولسوالۍ په دی وطن کې شروع کړي تر څو د خلکو ته لاره طریقه وروښيي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي همدغه روپۍ که همدې لګښت څخه نیمې روپۍ هم راواخلي او خپله یې په د بند په جوړولو کې مصرف کړي انشاءالله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول سي. نو هیله امید مو له تاسو څخه همدا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې میلمانه د اوبو متخصصین میلمانه کړي تر څو زموږ مشکلاتو ته یو د حل لاره پیدا کړي. که همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي کیدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استعفا ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چیرې داسې پېښېږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه ټولو ومنئ. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه روانځکې ته رسېدلې صفر ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته پکښې کې د پاملرنه نشته. حکومت نو لوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې د لیر موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برق نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه یاست؟ په خیر یاست ورور؟ څارمه دی. موږ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ غږ ته رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي و هغه غرنۍ سیمو ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړي دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي. زموږ غنم و نور کښتونه ټول تږي دي و یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله و هغه شاړو مځکو ته یې ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنې ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبه یي. زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم و خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو ته سلام و خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د اولاد مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یې رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګه راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانېد. او د هغې څو لاملونه وو یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتی شتون درلوده. د بې ثباتی شتون، د مالی سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چوي، دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل، هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو، چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري، لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امدادی وخی، ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وي، دوی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې، ډېر کافي کار شوی. که زه ووایم، تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولی که موږ او تاسو وګورو، د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی، هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده، چې دا غیر د جملې څخه د داود خان، د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده، دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا شتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا د 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه، چې هغې ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه وه، چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ورته موږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو، هغه موږ ونه کولی شو. او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک، په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید د نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وه، هغه د دې توانایي نه درلوده چې دغه غټ پروژې په افغانستان کې.
بله، سالارزی صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول، لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بلې، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي، د هغو د رویا هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته، د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې د روی باید د سین دوار غوړ ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارته لش پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړي، کوم بندونه لش پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پی وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې ورته مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دا دی په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاسو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د هغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا رای دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زفل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکال ځان خبرې کوم. محترم استاد از رادیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه. نو د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولایت ته خاصه توجه وکړي. نو د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده، البته لوسوالی په مرکز کې شته ده، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې د برق نشته ده. حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډېر نږدې ده او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې رالی د خارج نه ټولې بس بنور ځای کې مصرف شلی یا یو خوا بل خوا لاړ دی بینا زمونږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زمونږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پل پل چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم زمونږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پلان په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم د اوکراین فاکله. کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وتی چې ده پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب سو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونه باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی راوړاندې سي د دې لپاره خلک وټاکي چې نوره دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشرانو چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړ کړو چې دغه د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډوو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو ښوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دوویشت میاشتې تیرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نصر سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکله چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسوو تقریبا مرڅ پر یو نفر څلور زره کلدارې مصرفېږي، چې زموږ دا خواهش لرو چې موږ سړکان نه جوړ کړو ته پخې کې هر ورځ روپی راځي د سړک په نامه هغه خلک خوري سړک نه په جوړیږي دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
فکر کرم دایاری سرسری سرسری ما زخلم جبر نا کا یاری ما زخلم جبر فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما زخلم جبر ما یا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم نازلی کتی نازلی یبی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر ما فکر کرا